په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هوا سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي. په غزنی کې بیا چې د کورونا ډیرې پېښې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسۍ له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلق وای سی کرونا واکسین ځنی ځانون پېښی چاس لګولای دا وای سی لګولای دا نو مشکلات سره مخ شوی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ځوان فکرونی ز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوز ما همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د نونس کلونو ټیم سبا خپل مسابقه کوي. قزاقستان کې ډیر لاس کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنسی د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د $6 میلیون د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنسی تر راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان تلړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل شوی دی. یوی باوری سرچینی د نوم نشول په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تیر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحه ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډل د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنوی د برخې مسول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډل سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډل پر وړاندې خپل لومړی لوب تر سره کوي. د ویلو د چې یاد سیالي لپاره افغان 19 کلونو لوبډل پوره چمتووالی نیولی او یاد لوب په آسیایي جام سیالیو کې د دوړ هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټه دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي توب نده ترلاسه کړی. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکو له خوړو، اوبو او خوندې سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکو د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلې دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلې دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نشته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 1500 میاشتو تر 400 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانان سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندوی لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډیر مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ اوس میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې ل خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبريال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.1 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرولو مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له درې ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و موردل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هیواد له بې وزلو خلکو سره د 55 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا 15 کسان دلته راټول شوي چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو دولته مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل د اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و هدا اکثر
موږ لاسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالی حقوق مخترا کړل شي. د همدې لپاره دلته ترکیه سفارت مخترا کول شي. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
ما تجمعات خود ادامه میدیم.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکان ورسره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کار د قانون لمخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کېدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباع له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، تا په دې معنا چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې، خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو 40 کلونو رئیس په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکار شوي دي.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستۍ څرګندونې د ده له خبرو داسې وانګېرل سوه چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 کلن ځوان د 2 کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په 2 نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږیږ پور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریم زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 کاله تیر سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپلو منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډیر خیالي یا فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بست کې خپل ځان ثبتنام راکړی و د دوی نه پیسې واخیستله، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي، هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤول ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلي نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي، خو ما څوک په ما درته وسي نه اوس نه له دې باد نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکړم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګو نظر داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لار هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریشول سوالی سرسای سرپران لیک کرا غلم فاج نه داري دلته د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنگلې او خوشته او مایبین واغو ته ور کړل د نو کو حکومت مایبین مر په خپل حکومت ک ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړ پور شواب سمدا هله د چدا مشکل حل کې او د نور مایبین تم خپل حق ورسی. زه ول محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي د ټول طالبان د خپل هغه تای له خلکو تورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي دا پرون چې د ولایتان راغلي او قوتان را خلکو د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لو له فرا غریبان خلکو فقره دولت کې او نه په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې کوم چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما زادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا د دمل کله وو دا د برق غلای چې دا د کمپنی چې خارجي کمپنی چې دا غلی چې په څیر درو دي دا د پر لاس ونی چې دا چې هم غلا کی خارجي برق راځي موږ یو ته صدري زو دي دي دا په کمپنی کې استفاده دي دا د کمیشن دی پر دمیر او مسلمان خلکو د اثر په خلکو راړي دا د پر لاس ونی دا زغلی تر نور مقامات ورسېږي.
دا کوم کوپر برابر باندې باسه دا زدا د قیوم يم بهرات خبره کومه دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیکیت د یارات په شیره باندې ولسوالۍ کې ما ترونډې مسکی چې کومه مو سره د غړې دا وخت نه څه دا څنګه کوم کنه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخیو کور موودن پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هغه شمیره د ټلیفون یادوم چې کولای شي موږ ته پیغامونه پریک دی: 00420221125. دا زموږ د غک سپټون کې ماشين شمیره ده. خبرونه دوهمه نیمایی ته رسیدلی یو، خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو. په غزنی کې چې د کورونا ډېرې پیښې په دې وروستیو کې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نښه کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو روغتیا پالان بیا د دغو واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کېدای شي. په نور په دې راپور کې وورو:
مردانه کمزوري، دوه کاله وروسته مرګ، له پیشکاری لګول او ډار، جانبي عوارض، په کووید 19 بې باوري، بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې. دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدورۍ بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي، باج خلک وایي نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه ورسته دا څه ده، نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچي چلوي. دی د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسینې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا له کومه غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو د ویس خطر پېښید، نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کوو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکې او وژونکې بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي: زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي نه ولې نه لري، هغه بنو دي ته معلومه وي.
او خلک وایدا بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقر ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله یې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی. را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی کوي پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته.
د ملګرو ملتونو یو افشاسیوي سند کې ویل سیوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې سبا خپل لومړۍ مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای شي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 15 کسان د انساني قاچاق د قضیه په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخري سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غوره لیگ د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماته ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نه شول. په دریمه لوبه کې جوانان میهن لوبډلې د شهید پنا لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونه ده چې دا لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پیلوبه کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپلې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتله لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په فرا کې د فوټبال د لوبې چې 2 اونۍ مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وی نن سهار پای ته ورسېده. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبی افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړي په 2013 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړي او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینۍ لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې څلور لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونو په ژمي کې رخصت وي. په 13 کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکيني درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په 13 کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانزي او په هنتونو وتړل شول، ډیر زده کوونکو او محصلانو له درسونو لری پاتې شول. په دې خبرونه کې په هم همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په ښوونیزو مرکزونو کې استاد پات شوی ښاغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورالله نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډېر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ؟